وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب. اته بجه شپې قدر منوریدن کو د دې سات په خبرونه کې اورې د هلمند والی وای د مساکله د برتنی ولو په عملیاتو کې تر اوسه پوری یو نیم سل طالبان وشل شوی دي. په یو بل راپور کې به ووري چې په زابل ولایت کې د طالبانو په منځ کې نخټه شوی دي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ووري چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم تر د دې ماده مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په بردو جلوسوالي کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدي سره پر شوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیول کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موساکلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 1500 وسلوال طالبان وشل سوی دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موساکله ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور د لایسي. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردو جلوسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردو جلوسوالۍ ته په غځېدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
د یوې
د عملیات په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي، دوه تنه نیول سوي او نور یې له سیمې تښتېدلي دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړې زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشي سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم دا اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوشي سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نژدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی خو ویلی دی چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
روسیه
سترانا غتو په لوبوي اودوبنه وريمه پريداي دا وي روسيه هر وخت چمتو ده چې شغله بيلي په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې مېش په فایل کې په انټرنیټ کې د وی ویډیو خبرېدو وروسته کیف تایید کړ چې بيلي يرغمل سوي دی. د اوکراینی رسنۍ د راپورونو لمخې نوموړي له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدي سره پر شوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون روحاني په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دی پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسې او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې راتلونکي اونۍ بشپړ اوربند نافذ شي. د اګست په 18مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتون غوښتونکو له استازو سره په دې سلاس ول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روس علاقی چې پرون د فرانسې جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه ماسره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت نا وخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وه درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلې دي. د اتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې وه په پټه انتقالېدل، د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کاري تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
دا چې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، د آزادي رادیو د دې خپرونې په دوام کې واوري. د هلمند والی وایي د موسی کلا د بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبلې اوښتې دي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېده د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
بیماری خود داره که شخصی فکر دی باید که بیشتی سریعت و ولسوالی دیتی مقاطب بنفرد تو غزنی که حکومت داری دی ازمیلال پهلت که دست
دا دی او زین نور و موضوعاتو پا پای که میکروفون ستاسوخ پراوانه لرو. په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لنډو خبرونو وروسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي؟ او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لنډو خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د هم د خبرونه لبری موضوع د هلمند والی وای د موساکلا ولسوالی پر روانه جګړه کې یو سلو 50 وستوال وشل شو دی. مرزا خان رحیمی وای د موساکلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایی ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وایي د موساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په موساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګشوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نوه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په سال کې چې سموده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند سره غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څوک دي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوې کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي، چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو یې غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي، او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار به له پاکستانیو چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی، د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما په خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشري د غډې زیات اهمیت وي، هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی د هغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی، د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده، چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده، او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
راپور نوایی په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړ توب کوي اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته د دې نشټو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبریدو وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسله والو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښتوي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت د خاصه افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي ودی او هغه اختلافونه چې د پمنت کې موجود دي کومه ستوري دي، د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنت کې وسی. لري سره سره چې مشران او سپینګری د دې پمنت کې منځګړیتوب کوي، خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر نوموړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا پنځه وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. د سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې وایي هیله مندي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام و نه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کیږي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکي ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو واري بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قوانین سره سم سیریل شوې ده، تحقیق یې تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مقروضۍ نه مقروضیت یې حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمدالله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډېره د ناامنۍ مخه نیول شوی وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا مونږ په خپل پلان کې یو نمونوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرسیال نجیب دانش په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. مونږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کیدای شي دغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې مونږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشیز غملې. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځوي تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پام لرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارې ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته ده او سر حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د دې باعث کېږي چې سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداری د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو. قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې ساعت خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشي سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې و، درې تنه تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسایي شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستویل نن په میکروفون ساسو خبرونه کی چې دا د اوس پیل شوی ده. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 او یا هم 0800-222-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لرې نو 0800 شمیره په یاد لرې. په دې شمیرې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
بله ساروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
زه محمد صاحب د ایلمان ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه میږم.
مهرباني کوئ صاحب،
خو د بیکاری فاصله ده.
بله، اول دا ووایاست چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاري زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو احساسوئ
زیاده سره ده کار نسته روزگار نسته طول زوانان جاکار دی اولانی جاتا دینه چه طول جگری دی طول دکاری سره جگری دی سرخ دو سوان تجبان نکته جی سرخ دو حکمت نکته جی داغا اکتران
بله یعنی تا سیدای ساسوی کم کسان چه بیکارشی ویدیو غی جگرو تطلیلی دی
بله او یا پسی تو پخصی یا پنشاخ تسی ویدیا جگرو تسی ویدیا داغا تنیان نیز جاتا که دو
بله من نه چی تلفن
تشکر و از شنونده ها می خواهیم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام
علیکم. سلام صاحب، مهربانی.
و علیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. صاحب
من میخواستم بگم برادر محترم ببینن بیکاری باشم اما از لحاظ علمی خوب اکادمیک امتحان با مرض روحی و روانی و کلامیشه. شما ببینید بیشترین کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زیر فکر بکنه کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میبینن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شده مرضها و بیماری های روانی مبتلا میشن و بسیاری کسایی مدن کنار بیکار بودن به مواد مخدرشان مبتلا شدن و به خود باز همی طالبا هستن همی تروریستا نکته های ایسای بس. یا بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار رو صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بسیار قاعت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالبا افراد دوان در زیر پل سوخته زیر پل محمود خان از این متعدین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زمینه‌ساز خیلی جدی است. امروز اگر شما ببینید 70 درصد نامنی افغانستان مختل 80 درصد نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بی‌سوادی است.
بله رحمانی له هلمند هلمند اغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده و بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله خالد صمیم از ولسوالی دولتشاهی ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لري اوریدون کې تنو بطور کو مهربانی
بفرمایئ.
سلام
علیکم. السلام.
مهربانی.
سلام علیکم.
مهربانی کوي صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو ټلویزیون سره وړاندې
سلامت اوسئ. بله ل رادیو یو څل لري شیخ بل شخ دوباره تاوري په دې کې مخ سره زی
فکر مې کوم چې نه وندم
خبري وکې نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلام اچوي بیا مخ کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي لطفا خبري وکې.
چپریها خبر کوم هغه دینګرار ولایت نه
مهرباني نه متاسف
دا بیکاری خو یو د مرز د تاسو څنګه کوم کار وکړ څنګه
بس مننه سلامت شي ټلیفون مو کو بل اوردون کې تبه ور شو ګور چې دوی سوای
بفرمایئ صاحب رادیو آزاد است.
اوریو
بله صاحب اورو
زه مساجان د لمنتو
مهرباني مساجانه
مشکل می دارم های می دارم چون بکاری خودی خیلی دارم
سنگ زیاد سویده کم سویده
یا کم رفتر بیکاری مرفر مردی که بیکار آورتا که دور را رسوک چاروان تکی والا رسوک بلدبان که والا ردی حالا دا بیکاری دارم
سی من نه چی تلفن مو کو بل اوریدون که حمله رو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
و
علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری وکي صاحب
برنامه سلام می کابل ولې
مهربانی
موضوع د بیکاری په اړه کنه.
بله موضوع داده چې اول موضوع وری بیا ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننیول شي. موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزگاری یا بیکاری زیاده شوی ده ستاسو پسیمه چه تأثیر کرده ده؟ آیا ده زوانانو بیروزگاری زیاده شوی تاسو محسوسوی یا که اینه محسوسوی که محسوسوی نو بیروزگارو زوانانو چه تمخه کرده ده؟ بلاوریدون کتاب ورشو چه موضوع نه خبر ده یا غواری چه نظر سرگن که؟
بفرمان سی برادیو زدیست مهربانی کنین شنونده عزیز فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر جنگ بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شما را زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شما را هم در حال فرار از کشور هستند
عبدالغفار تقوی لسپین بولدکلی کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکری ناوړی پایلې به ولري یو بلاوریدون که لحلمن چخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسانوی چخه گیله لرم چه ده موسا کلا احوال سامخبور نکر البته ده زموش موضوع نده پا فیلن یوازی و یوازی ده بیروزگاری پا عدل کزنگی چی ممخی ورته اشاره وکره پا دی موضوع نظر سرگنده ولی شی عزتمند لوروزگان چخه لخاص وروزگان چخه لیکلی دی وی زموش پولوسوالی که بیکاری ده دی سبب گرزی چه خلق پا نشو اختشی او یاد ترهگر و سره توپک واخلی
بله شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین شنونده هم داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب
و علیکم السلام
مهربانی
بکر چنین
روز از موش پسیمی که خو دیکن سایده در دیر زیاده سایده و خلق خریشت رواندی خریشت مرد
بله
یعنی نسبت بله
دیر سیخه دیر منفی اثارات را را چی خان تر دیتی وطن را یعنی تاکنکی لاریچ شهادت را ورسیدن
صحیح مننه چه تلفون دیو که بلاوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو
بفرمان شد
نعیم صاحب سلامون احترامات تاش بندی اسمت سروان صاحب بندی ورازم بخیر
سلامت حسین
مهربانی شد
بیر جاست مننه سروان صاحب محترم عبدالقادر تکینیم در کندهار ولایت
مهربانی
بوری مستاج صاحب افغانستان کی قزوانان مبرخشی بیرشت اشاره در خواه مشد دیکاری در عمل سنن ترهیق اندازی پوری قزوانان دیکار دی چمش د قدر ځوانان لرو هغه تحصیل کړی دی په داخل د افغانستان کې په خارج کې په دغه منځکه کې له کندهار ولایت کې چې په غرب حوزه د لوی کندهار په سطح باندې شاید تاسو معلومات ونه لرئ دلته ځوانان تر ځینې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمل څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي د خښکاري او دغه د خښتو کارونه کوي یو محصل چې هغه هم د څلورم پوهنتون کې هغه بې سواد ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي په ډوډۍ باندې حیران دي د ټولو ګیله د چې څه خبره ومټ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیره ټولو سره موږ بالکل دا خبره تاییدو مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بېکاره دي په خپل ژوندۍ پورې حیران کړي دي نو ورځ را بلې ځوانان بېکاره کېږي کوچنان ماشومان مو له ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته را وځي یا فلسطین ټولې یا خلکو ته فقر لاسونه ورځي نو خو دا هغه ماشوم دی چې په راتلونکي کې څخه یو فقرجن جوړ شو دی د تېرې مودې په عمل څخه په غلا لاس پورې کوي دغه حالت دی نو دلته په لوی کندهار کې ورځ را بلې بېکاري مخه کړې ده دوه د پاسان لرو دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خوانان خپل پوهنتون هم نهشي کمامې کېدلی هو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په قندهار ولایت کې بېکاري ورځ ورځ سره بلې زیاتېږي او د نورو ولایتو دا خو هلته پرېږدي یوازې د قندهار خلک دي د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته یو منطقه ده صاحب دغه ځوانان بېکاره ځوانان خوانان ورباندې ډېرې سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمل څخه ولاړ دي هېڅوک داسې نهشي دوی کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي نو دې دپاره که حکومت ځان مسول وګڼي او دې ځان ته حکومت وایي باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي صحیح بله مننه چې تلیفون دي وکړو
سلامت باشین بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
چیزو تر تلفن قطع نشد
مهربانی صاحب
بارد سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسمت ساروان و تمامی شنوندگانتان نیازی هستم از ساروان امرتان
دارم سلامت باشین مهربانی نیازی سه
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که حساس است و مهم ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به همین حکومت هایی که جدید روی کار هستند
تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند و بتوانند مردم البته مصروف کارشان حاضر کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک نوع خدمت کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقیمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط در یک کشور میباشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کنش بیکار هستند. آنی وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان یا یکی یک راه حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودی شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیتش نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه ها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک خطمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که به طرف خشونت توریزم بدبختی برند. ولی افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دورتر اینمی عاملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد. بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک نک یک 80,000 بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همو موجود گرفته دیگه کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری می باشد.
سلامت
باشین عزیز صاحب. بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی سر
بله زبای و نظر پاور کما افتاس پردی خب مخصوص بانی
مهربانی
لکسان چی من پنون اولاد که داغ دواری و امریکان داغ دواری پاشی بیا کاری انده داغ العمل نمی سست که هلمند دو برو هلمند یو زراتی ولایتی چی در یه روز که پیلمند که دواری پاشد که داغ دواری رئیسی پیلمند که نامنی براخی سندی
بله
هلمند که یه وقت داره بیار دواری و پاشد سی هنور کشتونم لمند اولاده هر څه که څنګه چې د څو دغه دواو ده لاسه د منځ کې دي نو بیا کاری په دغه عمل را مې سم د پیرمنټ کې
صحیح ډېره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو څو پیغامه به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو ولولی نیمیسی
حالت سمیم بله از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان در پایام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم. گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله و اوریدون که چه نومینه دلی کلا ویدی رو زوانان و غلاو تا مخه کرده یا هم نشو تا مخه کرده، زین نورو هم طالبانو تا مخه کرده. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین د لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیر سویل چې ویلای نشم اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړی ده یا طالبانو ته د هم د مخکنی اردن کې په شان ورته نظر سرګرم کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړی ده. محمد ولی هیوادمل له د هلمند له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری ناامنی اوج ته رسولې ده، حتی د مکاتبو فارغین هم بیکاره دي، اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوي دي. اقبال له کندهار لیکلي بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري، هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلي دي، افغاني ټولنه بېلمي بیروزګاري وخوړه، که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختۍ به د خدای په فضل سره لمنځه لاړې شي. نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو.
بله، شنوندگان روی خط بفرمایید. صبح رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، د دې جنگ لامل شده یو ټول هغه بېکاري ده. په خپلو سترګو زه یوال درته ووایم چې موږ سره یو نفر و، هغه خپله مخالف ته لاړ چې ما ته پوښتنه وکړه چې واله ته دا کار مه کوه، زه خپله ته څه شی وکړم؟ ته ما ته لار وښه لسپه په همې یارم دا خو میلا ته ډوډۍ او څه شی غواړي، او که دولت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي دا به آینده ډېر ګنده عوامل ولري.
مننه، سلامت باشین. صبح زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید، صبح رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صبح.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایسیسی خیرخانه.
بفرمایید صبح.
نایی 15.
بفرمایید صبح. مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره همین برنامه یک نظر بتم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشه من خودم عمل دارم. از دست بیکاری چیز مردم نسبه همسایه ما رفت خارج، نسبش 10% رفت پودری شد، 40% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازار. هر بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خود کردیم، چی رقم یاد.
بله، حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
ای یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی، میفهمه که مشکل حل نمیکنه، مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است، اینا کلگی را در بدر کردند. مشکل در بین جوانان است، جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارند، انرژی دارند، ولی متاسفانه چی کنند دیگر؟ خود در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه، هر کس در مورای خود میره. این سالش من رفتم چرسی شدم.
بله سر، تشکر.
نظر ما بود. تشکر.
بله، تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام مشترین. سرون صاحب، خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند مشتم.
بله، په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایید افغان چارواکو په قول وای چې موسی‌قلعه ولسوالی چې سورج مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام سر تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د 2015 میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړل چې موسی‌قلعه ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبې په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته حکم یې د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کښې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او یې بمبار نه دی شوی. د دېرشو په شاوخوا کښې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې
په دې عملیات کې د نوی په شاوخوا کې وسوال کپیانسیز هم دي البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلومات له مخې دول چې لاس راغلي دي دول چې په دې عملیات کې چې مذاکره ولسوالي مرکزي سیمه بیرته د افغان ځواکونو لاس راغلي د افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مذاکرات کې د عادي خلکو او کوم مشران سره په دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقامهای امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو مشدې موضوع پر بحث ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې مو یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونه وي دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې یو نیم سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا د اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالي تیر شوه نیول شوې ده. اوس به بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی‌ها، بیکاری‌ها، زمین نمی‌ها، زمین بخاطریت امید بیکاری‌هاست.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان صاحب، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی، پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ایده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنگیم و دکندار ولایت نیز هرون سالی اتخ.
مهربانی کوی صاحب.
بله، سنگیوی پول سالی که خب یکی زیادت یا خب دیر سرطون گیره چی دلته د خپل فصلونه د اکثره کې د ولسوالي د زراعت سیمه ده. دلته فصلونه اکثره بس مرزونه کوي او زموږ شی یا زموږ مالدارونه چې ځینې سال رومه یا دا شی چې دوی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم دي، نو په دې خاطر بېکاري بېخي ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلیوی چوک چی بیکارشی نو روشتای کی شده اینی امداغ مخینی اولیدون که خبری کلیده. اسامودین له کندهار ولایت څخه لیکلی دی، وای بیکاری ورځ تر بلې پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیوادمل هم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراز څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکی لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکاره دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاری ده، که چیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامنی به نور هم زیات شي.
برای یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما.
بفرمایید سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خاصیت مخدا خیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شد.
خوشحال هستم، نسی خبر کوم د لغمان نیکو.
مهربانی کوی.
سبا د دې وزګرتي پورې تاسو خبر وکول په منګو تاسو ته یو غوړ سند درلرو کو او بل خصوص منګو په دې ولایت کې چې د لغمان د موږ پرتی د وزګرتي کښ ډیر او تر رسیدلې دومره زیات وزګرتي شته چې نو زمنګ د سي تنقید کې ګولې ګولې ځوانان زی مثلا د مخالفین لیکو ته یو مثال د سي چې زی خارج مملکتونو ته شي هغه ورځ موږ خپل بخپل نشو باندې خپل ځوان چې د شیغان الله سپه ایران وجل شو هغه مختلف خلکو نو دغه د وزګرتیا لپاره ولې دغه دولت اقدام نه کوي، ولې زمونږ د لوړپورې چارواکو ولې اقدام نه کوي چې لږ سره څه د کار زمینه مسایده کړي ځوانانو لپاره چې د ځوانانو کار کوي تر څو
صحیح ډېره مننه. محمد عجیب لیکلی دی چې ځینې اورېدونکي له حکومته د کار غوښتنه کوي لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو موسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظالله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان